په عواملو باندې خبرې وکړو چې هم دا سوال جواب ورکړل شي او هم نور معلومات خلکو ته ورسیږي. یقینا چې خفګان ډېر عوامل لري، عوامل مختلف دی. یعنی یو عوامل نشي کولی یو سړی په خفګان باندې مبتلا کړي. کیدا مدا موږ د دبابت له لحاظ دا عوامل په درې برخو ویشلې ده. یو بیولوژیکی عوامل دی، لکه د یو سړی د ارسیات لمخې په خفګان ته زیات چانس لري چې هغه مبتلا شي. بل عوامل دی لکه رواني عوامل دی چې د یو سړی ماشومتوب د بیر لمولو پر لاره تیریږي، یا یو سړی په ماشومتوب کې ورسره سوء استفاده کیږي، یا جسمن یا سیکشولي یا هر رقم سوء استفاده ته معرض دی، او په هغه وخت کې چې د هغه د ماشومتوب لوبې باید وکړي، د هغه نه د نارینه لکه مشرانو کار اخیستل کیږي، د هغه د توان نه او یا په سیکشوال مسایلو باندې ابیوس کیږي. او بل اجتماعي عوامل دی، لکه چې دا ورور ویل چې دا فقر دی، بیکاری دی، جنگ دی، بی امنی دی، سړی خپل ځان مسؤول نه احساس کوي. نو دا بیا په آخر کې به وایو چې یو عامل د دوی نشي کولای یو سړی په خفګان باندې اخته کړي. د دغه درې برخو چې ما وویل، بایولوژیکي یعنی ارثیت، او رواني یعنی سوء استفاده او یا مثلا محرومیت د مور پلار، او اجتماعي لکه فقر و بیکاری، دا درې عامل یو بل مرسته کوي او یو سړی خفګان تولي. او یو نتیجه هم همدغه ده چې یو څوک خفګان پیدا کړي، یو خفګان شدید دي، او د هغه ته کومک او مرسته ونه رسیږي. په سلو کسانو کې چې خفګان لري، 15 کسان کېدای شي د فکر د خودکشۍ یا د ځان وژنې فکرونه پیدا کړي، او په هغوی باندې او وروسته له هغه نه کېدای شي یو بل فیصدي د هغوی له منځه ځان وژنه وکړي که ورته مرسته ونه رسیږي.
بله محمد صدیق کاکر را سره په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم ګران خور.
علیکم السلام.
احمد بشیر کاکر د کندهار ولایت څخه. نو ما ته دا د خفګان مسأله کیسه ده. کله کله دا چې خفګان راته پیښ شو، ما څه بخت بوسه نه اسي چې کاکر نه راځلو دی. چې 15 کینن په پیسو ته چې نن په موټر ته چې نن سکور دا چې ته زړه ورغواړي. کله کله دا
پوښتنه وکړو چې یو کال په فاصله کې تاسو سو، یعنی ستاسو خفګان سو ورځې دوام کوي، سو هفتو دوام کوي، یا د میاشتو دا راته ووایي؟
بل دا ډاکټر هم یو ورځ یا درې ورځې کله کله هم داسې لس ورځې سبه ورسېدی. زه په خپله موټروان یم، اوس موټروانې پرېښې ده په بازار کې شنې خفګان اخته یم. کله کله داسې خفګان راته چې ډېر مې څه خراب دي، ډېر مې فکر خراب دي.
بیا تر څو ورځو پورې ښایي
شتیان ډېر ورسره بند ده او خوب مې ډېر ورسره خراب دی.
یو سوال دا دی چې بیا چې ښه شوي تر څو ورځو پورې ښایي معلوم شو باید چې داسې کوم خبره یا کوم مشکل یا کوم فشار یا کوم تشویش چې درته پیدا شي دا خبرې
تقریبا سره باندې داسې مو نرګانو توای په تاسو مونږ په ایرن چې څه توای په کای باندې دا څه مشکل پیښو. دا غو مشکل دی رنجلې دا مشکل څه ما څنګه دا مشکل ده کې سي بس بس خپه خپه مې دې څه خراب کې هیڅ څه نه سات نه کېږي.
یعنی کوم وخت ته جګر خون شي دا خبره درته پیدا کیږي؟
وو بس دا د غس لا خفګان تر تر ولات بالا نشتیام باندې خو بیا هم ډیر خراب شي او په هیڅ څه سات نه کېږي. ساته مې زړه نور غواړي په کاسر مې خبر او هیڅ یه داسې احساس کوم چې د ځای مې داسې ځوان دا څه مشکل دی په پیښه داسې تشویش مې دی.
په همدغه خبرو چې تا وویله موږ دا نشو ویلی چې ته په یقیني خفګان لرې. هر انسان چې په یو مشکل سره مخامخ شي، یو بده حادثه وویني، او په هغه په عواطفو باندې منفي اغیزه کوي، او هغه نارملي خپل ریاکشن یا عکس العمل هغه حادثې ته ښیي، لکه چې کوم بل څوک بیماري به وویني، د چا وژنه به وویني، هغه ته اقتصادي زیان پیش شي، او یا کوم بل ناوړه خبره په زندگی کې وشي، نو انسانان به نارمل تو حالت هغه ته جواب ورکوي چې هغه کېدای شي د خفګان اراز علائم سره ورته وي. د مثال په سر جګر خونه شي او ډوډۍ د زلنه کیږي، خوب خراب شي، کله کله درد ورته پیدا شي، نو دا ډیر دوامدار نه ده. تاسو په خپل وای یو ورځ تر درې ورځو یا کله کله لس ورځو دا نارمل خبره ده. موږ تر څلوېښتو پنځوسو عین تر دوه میاشتو پورې دا حالت خفګان نه وایو چې د هغه د یو بل حادثې په مقابل کې دا رسپانس یا جواب وي. نو دا معلومیږي چې تاسې خپل عکس العمل د یو بل مشکل لپاره چې باندې ده یا د نورو خلکو باندې ده ښکاره کوي، او دا دلیل لري ځان ته. د حالان کې خفګان دلیل نه لري، هغه یو رسپانس نه ده، هغه خود به خود پیدا کیږي او بله کومه دلیل پیدا کیږي. نو بیا هم تاسو ته ویلی شو چې تاسو خفګان به ونه لرئ، خو پرابلم به ولرئ، یو رواني پرابلم چې هغه دپاره باید تاسو کونسلر او یا یو چا سره چې مشاور د رواني ټولنیز رواني مشاور یي هغه سره لږ مشوره وکړئ چې تاسو ته لږ وښیي چې په داسې حالتونو څه کار وکړئ. د مثال په توګه تاسو ته وایي چې څنګه خپل مشکل حل کړئ، یا څنګه د دا حالت سره سازش وکړئ، او یا که بیا هم هیڅ څه ونه شو موږ څه تمرینونه لرو تا ته به زده کړي، لکه موږ ریلیکسیشن ورته وایو، او یا د ځان آرامول تمرینونه، څنګه به سا باسئ، څنګه به ځان ریلیکس کوئ. دا هغه روشونه دي چې یو کونسلر به یو کلاینټس ته هغه زده کړي او هغه ځان باندې تطبیقي او وضعیت خکېږي. یعنی کوم دوا او تداوی او علاج ته په اکثر حالاتو کې ضرورت نه لري.
بل اوریدونکو ته زو عبدالولي له ننګرهار نه مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. السلام علیکم. د دې لپاره
چې علیکم سلام مهرباني.
د تاسو نو وخت نه زما د چې یو ولري د ګرځېدل راځي. هیڅ تکلیف نه واسه چې څنګه دې
کوم نه نخانه چې تاسو وویل لکه کیدای شي خفګان یا کوم بل مریضی رواني لکه خفیفه مریضی چې سړی په کې ډیر احساساتي شي، په غوسه شي، په قهر شي، او یو څوک حتما خفه دی چې دا په غوسه کیږي او یا په قهر کیږي. او ډاکټر صاحب چې معاینه کړی دی نو حتما به یو داسې کرایټیریا یا مشخصات به ورته پیدا کړی چې دا د افسردګۍ او دوا ورته ورکړی ده. خو په دې د تاسو نگرانی چې کوم دی چې دا دوا چې خوري نو اوس لیکه ده که ډیر وخت وخوري هغه وخت دا بیرته پرېږدي بیا ورته بېخوبي او دا خبرې نه پیدا کیږي. په یقینه توګه داسې ووایو چې د الپرازول هم داسې یو دوا ده چې له دوو هفتو نه موږ زیاتې نه ورکوو، لکه چې د دوو هفتو نه چې زیات شي بیا یې تر کول ډیر مشکل خبره ده او د مریض دپاره یو بل مشکل پیدا کیږي. کیدای شي په ډاکټر صاحب نن درته ویلی وي چې د دوو هفتو دپاره به دا دوا درسره وي او بیا ورو ورو به یې کم کړي. خود پروتئین پیسې کې باید وایو چې هغه یو ټابلیټ ډیر کم دی چې خفګان لپاره خو شاید کارونه کوي. زپونه شم چې دا مریض سوکلن دی، خو کله اتل سوکلونه پورته وي نو کېدای شي پروتئین به لږ کم وي چې باید ډاکټر صاحب سره تاسو مشوره وکړي چې زیات کی چې مریض خشي. تاسو وایي چې کم خشوي ده او پروتئین به دا خاصیت نه لري چې دا احتیاط پیدا کی یا مشکلات ورسره په آینده کې پیدا کی. کېدای شي تر کلونو څوک استفاده وکړي بیا په ترک کې مشکل نه لري.
تاسو ته ورته تاسو خپل سلامونه تقدیمو.
علیکم سلام مهرباني.
مال تاسو نه زدا اچ پالری ما معایناتو کې اچ پالری می دلوره دا خودي خفګان سبب نه کیږي.
پخپل هیڅ پایلوری د خفګان سبب نه کیږي، خو کله چې دوامدار شي هر جسمی ناروغي چې علاج مشکل شي او یا ډیر وخت ونیسي نو سړی د پر د اندېښنه پیدا کوي چې والا دا کوم مریضۍ د چټپ کې اخته شوم دا ولې علاج نه کیږي. دا خبره کیدای شي هغه خفګان خواته تلک نو پخپل مستقیما نشي کولای، خو کیدای شي چې دا سوالونه هغه لیک خفګان په ټول عمر کې ستاسو په ماشومانو کې ستاسو په مشرانو کې ستاسو په سپینګرو کې ملیدل کیږي. فرق چې دی چې په ماشومانو کې اراز علائم بل قسم دی، په مشرانو کې اراز علائم بل قسم دی، او په زاړو کې اراز علائم بل قسم دی. دا موږ چې کوم خبرې نارملی دا هر ورځ کوو د خفګان په باره کې دا صرف د اتلسو کلونو ته شپیتو کلونو پوری دا خبری ورته صحیح ده. خو کوم ماشومان چې خفګان لري هغه بیا دا اراز نخی نخانی نخی هغوی لکه دا جنجال دیر کوي، شک کیږي په کارونو کې، مکتب ته نه ځي، مثلا سبق نه وایي، شوخی ډیره کوي، دا خبرې کوي. او دا زاړه خلک چې له شپیتو کلونو نه زیات عمر ولري هغوی هم دا نښانې نه ښیي. هغوی داسې لکه دردونو، د جسمي دردونو لکه سر، خپې، کمر، دوی دا نه وایي چې زه ډېر خفه یم او یا زړه مې چې شی ته نه کېږي، لکه چې په هغه وخت کې دا خبر لیک نارمل وي. هر څوک چې شپېته کلونه یې خوا ته را تېر شو نو بیا هغه ناامیدي و داسې فکر کوي چې زه مرم، هغه خبرې ورته نارمل ښکارېږي. نو د هغوی دردونه ډېر د خفګان نښه نښانې دي.
حضرت ګل خان د فاریاب نه لیکلي چې که څوک خفګان وکړي سبب د کوم بل ناروغۍ هم کېږي که نه؟
او دا هم ډېر ښه سوال دی. یقینا چې خفګان زمینه مساعد کوي چې یو سړی یا ښځه په نورو مریضیانو اخته شي، او دا ورته زمینه ساز دی. کیدای شي هغه بل مریضیګان جسمی یا رواني یا قلبی یا هر رقمی، خو خفګان غټه مشکل دا ده چې سړی په خپل ځان باندې بی علاقه کیږي، زلی تور کیږي، له هر شی نه د خپل ځان ساتنه صحیح نشي کولی، حفظ صحه نشي ساتلی، علاج نه کوي، صحیح تغذیه نه کوي، صحیح روغتیا نه ساتي. نو دای زمینه ساز دی چې هغه څوک چې خپل ژوند کې بی علاقه وي، خپل ځان کې بی علاقه وي، هغه ته وار وار هغه بل مریضي چې شاوخوا کې معمول دی هغه ورته راځي، او خفګان نه پرېږدي چې هغوی هم علاج کړي. نو دا م ورته ویلی شو چې خفګان په خپله مرګ و میر نه لري، خو د نورو امراضو مرګ میر زمینه برابروي.
ډاکټر صاحب محترم، د ژور خفګان په پیدا کېدو کې آیا ارثي او محیطي عوامل هم رول لري که نه؟
یقینا، ځینې کسان عادتا یا د ارثیت له لحاظه زیات چانس لري له بل خلکو نه چې خفګان ته مبتلا شي، او دا ورته موږ ورته چې بیولوژیکي زمینه دی. او ځینې محیطي عوامل خو ډېر تاثیر لري، چې اوس زموږ په ملک کې دا محیطي عوامل ډېر دي، لکه نابسامانۍ، لکه دا فساد، لکه دا بی امنی، لکه دا سړی خپل ځان مسؤول نه احساسوي، لکه دا قیمتي، لکه دا کم عایدات، دا ډېر زیات عوامل دي چې سړی خفګان ته مبتلا کوي. دا ډېر رول لري. او تر څنګ یې رواني عوامل چې هغه هم زموږ په ملک کې ډېر زیات دی، لکه چې اوس اکثریت ماشومان خپل مور پلار د ماشومتوب په دوره کې له لاسه ورکوي، او د هغوی د مهر و محبت نه محروم کیږي. دی ډېر هغه خلکو ته چې مور پلار لري خفګان ته مبتلا کیږي. او یا ماشومان مور پلار هم لري خو د فقر له لحاظه مجبور دی چې هغه کمایی وکړي، کار وکړي. یعنی هغه وخت چې د ماشوم دی او باید لوبې وکړي، هغه وخت د کور مسؤلیت اخلي، چې په هغه ماشوم باندې ډېر بوج و فشار راځي. او خبر دلته نه دریږي، هغه ماشوم نو چې چیرته کار و بار ته ورځي، د نورو کسانو جامعه او اجتماع نابسامانه ده، د هغوی له لاسه ده سوء استفاده لکه د دوی جنسي کیږي، او هغه ورته نور هم ده عزت نفس خرابوي، او کیدای شي دوی په چې غټ شي مشران شي، د هغوی لپاره د خفګان ډېر معمولي خبره ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. د بشنا اسمان دلاندې خدای بیا ولي لګي دې، د بشنا اسمان دلاندې خدای بیا ولي لګي دې، ستلم بیت پورته کی افغان بچو خون زیده، مکتب زنگ مر شوه، فگولی و سوره سوره ده، افغان بچو خون زیده، افغان بچو خون زیده.
د دې وطن کمې دې بس د دې وطن کمې دې مکتب زنګ مرشوې او ګولې سورې سودې دې دا افغان بچو خونځې دې دا افغان بچو خونځې دې شملا خاندی چنا اغلا بچیان لوی کری نا پوهی تو را بلاشی دو مرخی دزدکڑی زیده هم زنگو دزدکڑی زیده هم زنگو دزدکڑی زیده مکتب زنگ مرشوه او گوله او سوره سوده ده دابان بچو خونزه ده دابان بچو خونزه ده